السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ازادي او اوریدونکو او د ازادي میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایو او کابل کې یو شمیر نورو بهرنیو ډیپلوماټانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوی عبدالکبیر سره پر امنیتي مسایلو، هیواد ته د پخوانیو چارواکو په ورتګ او یو شمیر نورو مسئلو خبرې کړې دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ویلي دغه ډیپلوماټان د روژه ماتي هغې میلمستیا ته راټول شوي وو چې تیر ماښام مولوی عبدالکبیر جوړه کړې وه. معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتمبایو چې د محل په افغانستان کې د خپل ماموریت په ارزونه بوخته ده، د خپلو ښځینه کارکوونکو موضوع یاده کړې او که نه. خو د کریمی په ټویټ کې راغلي چې نوموړي په روژه کې د امنیت ساتنې چارې ستایلې دي. یونما د دوی پر خزینه کارکونکو د طالبانو د کار بندیز د نه منلو وړ بللی، خو طالبانو بیا دا موضوع کورنۍ ارزښتي مسأله یاده کړې ده. یونما ویلي د می تر 15 منټې خپل ماموریت ارزوي او وروسته ممکن یو ډارونکي انتخاب وکړي چې دا واقعب پرابه یې د اوسنیو حاکمانو پر غاړه وي. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. په کابل کې د جاپان سفارت بیگانه وخته پر خپل ټویټر لیکلی چې کاغلی اوکادا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خپل دا پریکړه بدله کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د دې کتنې په اړه پرون پر ټویټر ولیکل چې د جاپان سفیر ویلي هیواد یې د نظر له توپیر سره سره له افغان چارواکو سره تعامل ته لیوال دی. خو د جاپان د سفیر په ټویټ کې دا خبره نه ده یاده شوې او ویل شوي دي چې ښاغلي اوکادا د افغان نجونو د تعلیم د بیا پیل پر غوښتنه ټینګار کړی. طالبانو یوه اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ او تازه یې دا کار د کورنیو ارزښتونو مسأله یاده کړې. ملګري ملتونه بیا وایي چې د طالبانو دا شرایط ورته د منلو وړ نه دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیره شپه یې یو ځل بیا د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مرکز له منځه وړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې دا عملیات تیره شپه د طالبانو ځانګړو ځواکونو د کابل د اتمې ناحیې په سید نور محمد شاه مینه کې د ده په وینا د شریرو کړیو پر پټنځای ترسره کړل. ښاغلي مجاهد لیکلي چې په دې عملیاتو کې دوه تنه وژل شوي او پټنځای یې له منځه وړل شوی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو حملو ته زور ورکړی. د طالبانو استخباراتو په روانه اونۍ کې په نیمروز او له هغې مخکې په بلخ ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو او د یو شمیر وسلوالو د وژلو خبر ورکړی. په پلازمینه کابل کې هم د داعش ډلې پر ضد چې طالب چارواکي خوارج بولي په دې مخکې څو ځله ورته عملیات ترسره شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې که هغه 800 میلیون ډالر چې د ملګرو ملتونو د ادارې له نړیوالو غوښتي ترلاسه نه کړي نو د افغانستان بېوزلي خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي. په کابل کې د دغه پروګرام ویان وحیدالله امانی بیگانه وخته ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره موږ 800 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو. که دغه 800 میلیونه ډالر زموږ په واک کې رانکړل شي نو د سختو ستونزو سره به لاس او ګریوان وو او د افغانستان خلک کېدای شي نور هم بشري وضعیت لا تر دې هم خراب شي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا له افغانانو سره د مرستې لپاره د کافي بودیجې د نشتوالي خبره کړې وه. اوچا ویلي له هغو پیسو چې ملګري ملتونه په روان میلادي کال کې د بشري مرستو لپاره غوښتي یوازې څه کم 15% یې ترلاسه کړي دي. د ادارې په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې که دا مالي مرستې ترلاسه نه کړي دا خطر شته چې میلیونونه بېوزله افغانانو ته بشري مرستې ونه رسیږي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د پاکستان کمزوره اقتصاد به سږ کال یوازې 5% وده وکړي. په 2022 کال کې د پاکستان اقتصادي وده 6% وه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پیسو د نړیوال صندوق د نوي راپور لمخې چې پرونی خبر کړی ویلي چې په 2023 کال کې به د پاکستان تورم 20% وي او اټکل کوي چې د بیکاری کچه به هم لوړ شي. پاکستان ته تیر کال د درنو سیلابونو په نتیجه کې شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر زیان واوښت. او د امریکا دفاع وزیر لیو داستن د اوکراین له صدر اعظم دنیز رسمی حال سره په کتنه کې د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین څخه د متحده ایالاتونو پر ملاتړ ټینګار کړی دی.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسدالله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ځینو پروژه کې د بایو لوړوالي شکایت کړي، ځینو د خپل سیمو د ستونزو په اړه راته ویلي، یو شمیر نورو بیا د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصون غوښتنه کړي. په دې وروستیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو پر خزینه افغان کارکوونکو د کار بندیز هم ولګوه. بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د طالبانو د اقدام ته غبرګون وښود او اندېښنه یې وښودله چې له دې سره به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې متاثره شي. دا چې دا کار به په مشخص ډول د خیر ښېګڼې هڅې څومره متاثره کړي، په دې اړه درته د پوهنتون له استاد او د خیر ښېګڼې د ډګر له یو فعال کارکوونکي سره مرکه هم لرو. مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلا شرزاد ننگرار ولایت نا در تپیغه پریدم. هله دا چې د آزادۍ راډیو ټول کارکونکو به روغ جوړ اوسئ. مونږ خو همیشه دا راپورونه اورو، مخکې آزادۍ راډیو نام داسې نورو رسنیو نه چې مکتبونه خلاصیږي، پوهنتونونه خلاصیږي، دا دې پکې دوه کاله ووته څه زیات. نو دوی نه د پوهنتونونو درک شته او نه چې دی د مکتبونو د خلاصېدو درک شته دی. نه پوهېږم چې په کومه ګناه باندې د نجونو نه دا حق اخیستل شوی دی. ته باور وکړه، ټولې جنکیانې په داسې یو بد وضعیت کې دي، هیڅوک دې ته زړه نه ښه کوي چې بهر ته دې لاړ شي، ځکه چې هغوی ټول وایي چې زموږ په خپل هیواد کې یعنی پوهنتونونه لرو، استادان لرو، او بل دا لارې داسې دي، پاسپورټونه نشته دی. نو څنګه هته پاکستان ته څوک تلو وس نه لري، نو پاتې شوه نورو ځایونو ته. ټول په بد حالت کې دي او د ټولو همدا غوښتنه ده چې زموږ پوهنتونونه، زموږ مکتبونه دې خلاص شي. په یو بد حالت کې دي، یو خفه حالت کې دي نجونې، ځکه چې هره ورځ نجونې ګورم راځي. د طالبانو چارواکو نه مې دا غوښتنه ده چې زموږ پوهنتونونه دې خلاص کړي، د نورو جنکیانو په مخ دې ښوونځي پرانیزي. دا مې غوښتنه ده. نو
سلامونه نیکلی مې ومنئ. د آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم. محترمه د پکتیکا ولایت د وازیخوا ولسوالۍ چې مې تاسو ته صوتي پیغام پرېږدمه. د وازیخوا تربې عبدالوړ ممی ولسوالۍ وروره ډېرې له پرمختګ پاته دي. زموږ د آزادۍ راډیو له همکارانو او له هغو مسؤلینو چې د په دې برخه کې کار کوي، وروره دلته مخابراتي انتنونه نسته، وروره خلک له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ دي. د تېر جمهوریت پر مهال باندې مې څو وارې سروې ټیم راغلی و، سروې کړی و، خو متاسفانه بیا بېرته پاتې شوي وو. نو زموږ دا هیله لرو چې وروره دلته دا مخابراتي انتنونه را انتقال شي، وروره او دلته دغه مشکلات حل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من اللہ محمدی د پروان خدمت پیغام تفریدم. د پروان فادامیت رئیس خمدا وختنه توربند کې سراونه لامل سرکونه خراب دي، موټوران ته مشکلات دي. نو د فادامیت خمدا هیله سرکونه لپاره لاسرسي وکي او غته انرنو کې.
السلام علیکم زادی رند دی یوټیوب تفریدم کارکونکو. سلانی کیل سلامونه او احترامات باندې کوم. ساحل پناه مدمار پک نارواله د مارو پولیس باندې څخه دا یو ستنه بوله سواله بوله. ایا دا طالبان اوس په دې باندې سړي نمبرې ځنان بندیز، نمبرې یون بندیز، نمبرې مکتب بندیز باندې دا بندیزونه لګي. ایا اوس دی وای نړیوال مر و دې ته مجبور کس مش پر اسمیت و پیژنې دا خوښ دي او که دا د افغانستان د بې ثباتۍ او د افغانستان د بربادۍ لپاره دي دا کار. دا باره کې پښتنو که چیرې دا سوال ما حل کړم. خوشاله غواړم. سلام
بدې له سروغ جوړ خوشاله سیاتمنې شپې ورځې وخت تېرې دي. ښه د نور ته شي د ډېرې مودې پسته بیا بیټم ګل د تاړی د تفسیر شریف د سره پاړې کوي پیغامو ته راغلي. مننه یو څو شایسته پیغامونه به درته وبولي او څو بدل او زمری صبرناک ته به شپې شل ډالۍ، یا بیبلا پښتین ته د زمری ټول ګروپ ته به دا ډالۍ.
وای می ندا ندا زر ندا کجاله تور لونگ دانه دانه خدای جانان را وله زده بی وسوانه خدای را کساد نه کجاله نور خطای سنای بدر غزل نکجار تور لوام دانه دانه خدای بجنان را ولو.
السلام علیکم، در زدی رجوع آوریدون که کارکون که طول تا سلامون رو بندی کنم. زه حکمت الله داوریم در هلمن ولایت زمیندار و رسولیت خواست هست پیغام پیردم. زما دا هیله او ارزو ده د امارات مشران څخه چې موږ ته د زمیندارو رسوالۍ کانال باید ژر تر ژره وښیږي. که ونه ښیږي دا کانال د زمیندارو خلک به ټوله و دغه ته هر څه چې دا وطن پرېږدي، ځکه چې اوبه مو ډېرې زیاتې کښته دي. تقریبا 200 یو نیم سل 130 متره دغه نه د زمیندارو رسوالۍ اوبه اوس حالان خو کښته دي. پر دغه 200 متره باندې هم نه پیدا کېږي، یو کال دوه کاله بعد. نو باید موږ ته د زمیندارو رسوالۍ کانال دا وښیږي. دا د زمیندارو رسوالۍ د ولسونو غټه غوښتنه دغه ده، د مستقله ولسوالۍ، د نوزاد، د واشر ولسوالۍ، چې دا کانال وښیږي. دا ګرد ولسوالۍ ته انشاءالله اوبه ورځي. نو زما دغه هیله ده، زما دا پیغام باید نشر کړي. وسلام په احترام.
مو وروره ډیر له سختو مشکلاتو سره دا ولس مخ ته د دې ولسوالۍ کدي تروو دي، کدي وازي خوا دي، کدي وړ ممی دي. دا خلک له ډیرو سختو مشکل تر ټولو عمده او لویه ستونزه سي دغه د مخابراتي انتنو نشتوالی دی. وروره ډیر سخت مشکلاتو سره مخ یو وروره. دغه کوم میسج زه تاسو ته پرېږدم یا کوم پیغام زه تاسو ته پرېږدم، دا د وازي خوا په ولسوالۍ کې د بعضي کسانو په شخصي شتمني باندې تنونه پال کړی دی. وای فای نه سره دا ټلیفون وصلو، بیا یو پیغام پریدو، هغه په ډیر زیات لګښت او ډیر زیات مصرف پی راځي. نو موږ هیله ده داسې دغه د موږ اواز تر مسؤلینو پورې ورسوي، او یا حد اقل یو چارواکی میلمه کوي او د دغو ولسوالیو حال احوال ځینې وپوښتي، یاسي موږ ته څه قناعت راکړي. د پیغام د نشرېدو په هیله باندې وسلام.
السلام علیکم نبی الله، زابلای د زابل لرغنده بولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. دلته فرغنده بولسوالی کې کلینیک شته، خو هغه اگر زنده یا سیار کلینیک ده. فرغنده بولسوالی کې سی څومره مریضان پیشیږي، د هغو د تداوی وړ مواد کافی نه لري. نو درغنده په مظلوم او بیچاره ولس سخت د مریضانو د تداوی له مشکلاتو سره مخامخ ده. زموږ غوښتنه او پوښتنه د افغانستان له حکیم حکومت اسلامی امارت او عامی روغتیا له وزارت نه همدا د لطفاً مهربانی وکړي. د افغانستان د ارغنده او له مظلوم او بیچاره او له سره دوګونی چلن مکوي. همدغه ته هم یو روغتیایی کلینیک همدلته مقرر کړي. وسلام د الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مال آزادی راجو اور السلام علیکم. مائبین ریاست کاروبار چې دی اعتمان او کنډیان چې دی دغه ته د تیر حکومت چې دی مثال دغه ته پیسې نه ورکول کېږي. کله وخت ډېر زره افغانۍ ورکول کېږي، کله نه ورکول سي صادق خلاصو یا ملکیان کې ثبت کړي یا مایبین یا هغه وروسته شهیدان چې سوي دي د عسکرو د تیر نظام ده. هغه خو مطلق نه کارټونه د کابل بانک کارټونه ورکوي، نه مطلق شی ورکوي. ځغلی ورځغلی لاړ سه وراسه. نو دغه مې د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته سلام وایم. پاسل سم ازادي راډیو ما دغه پیغام نشر کړی، هیله ده ډېره مهرباني به مې.
السلام علیکم ټول آزادی کارکونکو ته سلام. زه د غزنی ولایت د جریستان ولسوالۍ د سره تماس کوم. د جریستان ولسوالۍ کې تقریبا نن یو وخت کېږي چې مزغن بارانونه واوري کېږي. ان مقام یې دغه د تېره شپه دغه دوه درې دوکان لنګ کړي وو چې څه نور هم لنګ کړي دي، خو خیر مرګزوب له نه دغه وخت یې نو انشاءالله کورونه یې ننولي دي نسې مرګزوب له نه دغه وخت. نو موږ دا پیام یو ورسېږي لوړو چارواکو پره چې موږ د اجرستان ولسوالۍ سره کومکونه وشي، څه خدمت وشي. نور مو وخت نه نیسم، خدای مل.
زه د هلمند ولایت د لغرال ولسوالۍ د واګه د حوزې اوسېدونکی یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د دولس کالو یم، درېیم صنفه یم. زموږ په واګاډ کې څلور صنفه دي. زموږ استادان ډېرې زده کړې کړي، عصري زده کړې نه دي کړې، بیا هم ښه دي. زموږ کورنۍ اقتصاد دخوا ډېر کمزوري دي. زموږ کار ته ډېره اړتیا لري. موږ د یونیسف څخه د پوښتنه کوو چې زموږ د کورنۍ سره د خوراکي موادو او غذایي موادو کومک وسي چې موږ وکولای سو پر وخت مکتب ته ولاړ سو.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. زه د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د یو اوزې اوسېدونکی یم. زموږ د باغران په ولسوالۍ کې خلک ډېر ستړي دي، ډېر درې بدر دي. نو دغه په اوزو کې په هر کلي کې اوزه جوړه کړې ده. دا اوزې د خلکو څخه نه په زوره ډوډۍ غواړي، تکلیف ورکوي. او زموږ په کلي کې داسې ستړي خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري، هغه یا سورسک په سورسک گزاره کوي یا په دغه ورځې گزاره کوي. نو دوی اتنه ډوډۍ غواړي کنه یې بندیانوي وایي. او زموږ په وطن کې خلک ډېر ستړي دي. زموږ په وطن کې خلک ځي ومانان راوړي، دغه ومانان یو دوه منه درې منه راوړي خرڅې کې. دغه لانده یې په یوولس سوه دي، وچې په دوه نیم زره دي. نو دغه خرڅ کې د عیال یو ډوډۍ کې او کارخانې په عامه شروع دي. کارخانو والا ته غږ نه کوي، کارخانې روپۍ ورکوي. تر دغه هر یو زه کې تر سل یو نیم سل کارخانې زیاتې دي. نو هغه روپۍ ورکوي، هغو ته غږ نه کوي. دغه نور خلک چې دي، دغه چې عمرنه دوه لري، په سرایو ته هم پسې وراوړي، په سرایو کې سېزي او کورو ته هم پسې کورو کې تلاشي کوي. هره ورځ د یو چا په سرای کې تلاشي شروع وي، هره ورځ سېزي. نو یا دې کلوق ته کارخانې بندې کړي، او یا دې دغه بېچارهګان یاله کې چې خپل خواري وکړي. دغه مړو خلکو ته غږ نه کوي. په خرورو خرورو یې په سرایو کې پراته یي، هغه روپۍ ورکوي. یا په دوکانو کې پراته یي، روپۍ ورکوي. دغه بېچارهګان چې دي، دا بېچارهګان نه پرېږدي د دغو دا سېزي چې پیسې نه لري. نو په سرایو کې تلاشي. دوی وایي موږ سریت تیاري کوو. که سریت تیاري کوي، نو سریت خو دا ډول نه دی چې پر یو باندې جاري کېږي، پر بل نه کېږي. باید که قانون یې که شریعت یې پر ټوله خلکو باندې که موړ یې که مسکین یو ډول جاري شي. سدا ستړیا جوړه کړې ده د باغران په ولسوالۍ کې. ډېر په دې اوزو کې خلک په عذاب دي. زما غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غراز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. بعد سلام، زه عبدالرحیم نومیږم، د بادغیس بالامرغاب د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. زما یو شکایت دی، او شکایت مې دا دی چې زموږ په بالامرغاب ولسوالۍ کې روشن انتن ډیر ضعیف دی او د مسولین څخه دا خواهش دی چې دغه روشن انتن قوي کی او تاسو د لارې څخه زه مسولین ته دا خبر ورکوم چې دغه روشن انتن دی قوي کی. وسلام.
السلام علیکم. زه زبل ولایت ارغنداب له مسولینه پیغام پریږدم. درته زموږ په ولسوالۍ کې د شبکو بیخي نیستي ده. اصلا یوه شبکه نسته. دلته موږ له وایفای نه کار اخلو. یوه جی بی انټرنیټ بیخي په زر افغانۍ پرا خرڅوي. نو هیله کوم زما غږ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ چې زموږ د سایګاز ولسوالۍ ته یو خاده راوړي. نو دلته د شبکو بیخي نیستي ده او یو ودانه خادی ته ډیر ضرورت لرو.
سلام علیکم. خدای وکړه زما د پیغام تاسې نشر کړي. د افغانستان کې د جنکیانو مکتبونه او پوهنتونونه دا نه شروع کېږي او بد شروع شي. زیاتره ته چې د رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه دي ګیرې دي او که دا پوهنتونونه چلان نه شي نو دا به ډېره بده وي د افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیغام زما تاسې نشر کړي او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نه شروع کېږي باید د افغانستان نوم بدل شي.
افغانستان اسلامی امارا چې کوم خبر کوي چې روایت جوړ شوی دی دا خو ملت شکولی د ډېرې پیسې له خلکو ټولی په وطن کې ډېره کاختي ده ډېره دربدري ده. نو د دوی عواید پورته کېږي له هر دوکاندار څخه څو چنده پیسې اخلي کېږي. نو دا پر وطن یې بده اغېزه کړې ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه ده د طالبانو څخه په روژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک سی پر تراویلی او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړو هم مشکل نشته ځکه د خلکو وضعیت ډېر سخت خراب دی. کارونه نشته بیکاری دي او نرخونه ډېر لوړ دي. نو هیڅ څوک نشي کولی چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه
کړي. کور کې هم نسته مناخه شه دا لرو د بل همسایګانې د بل په دوو خونو کې پراته یو بچیان مو وژې د دوی سراسي د یو څوک مشر کې بالا کارټونه د هغه په لاس ورکې هغه که پر طبیعت جوړ ورکوي یو چا ته که نه و جوړ بیا هغه ته نه رسېږي. د دغه غم دې وخوري دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. السلام علیکم.
منه په دروشه کې خوشحال وروره د کی ګران سوي دي بس ماس کې د افغانستان خلک ګروشې ته ګوري چې روژه مبارک راسي او په دوه شان ګران کې. نو دوی د کال باید چې روژه راتللی دوی شان ارزانه کولی مګر دوی تر هغه ډېر ګران کې. بیا ته ګوري چې دروشه خلاصې دغه شیان به یې ډېر به ارزانه سي. نو دا ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي وروچیانو. نو
زه د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. ما پیغام د امارت مشرانو ته دغه دی چې کوم غله یا چپولګر یا اختطافګر ونیول شي خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې برته ایله سي. هغه دغو ته د مشرانو څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغو ته سخته سزا ورکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا و ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
طالبانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګوه. له دې سره بیلابیلو نړیوالو بنسټونو اندېښنه وښوده چې د طالبانو دا کار به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې او مرستې رسونې چارې متاثره کړي. زموږ همکار همایون هیواد د پکتیا پانتون د اقتصاد پانزولی مخکینی استاد او د بشری مرستو د رسولو په برخه کې لفعال جانداد جهانی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلی چې د بشری مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده او په کار بندیزې کومې ستونزې جوړولی شي.
د بشر دوستانه مرستو په رسولو کې د ښځو رول د څو دلایلو څخه مهم ده. اول خو ښځې له کلتوري پلوه چې ځینې مسایل په افغاني ټولنه کې د ښځو او د سړیو لپاره جلا شوي دي، یعنې ځینې مشخصې ساحې دي چې په هغو کې په هېڅ صورت سره یو سړی په صحیح توګه باندې کار نشي کولی او لازمه ده چې هغه ځای کې ښځې وي. یعنې یو مثال زه ورکوم، لکه د حامله مېرمنو د حفظ الصحې یا هایجین مسله ده. په همدې خاطر باندې د ښځو ونډه یا د ښځو موجودیت یو حیاتي ضرورت ده. د دې نه علاوه د ښځې خپله ښځینه کارمندانې جلا مهارتونه لري چې کوم نتیجه سیمل یا هدف سیمل لرو یا یو سازمان لري یا یو روغتیایي ارګان یا د خیریه یا بشري مرستو رسوونکی ارګان هغه په ښه توګه باندې کولای شي ترلاسه شي. دا مسلې ته نه باید روغتیا او د تعلیم تربیې برخو ته تقلیل نه سي، ډېرې نورې برخې هم دي چې په هره برخه کې یا په هغو برخو کې د ښځو موجودیت مهم ده. نو که چېرته له دغو خدماتو څخه بې برخې کېږي، طبیعي ده په آینده کې په لومړي قدم کې خو همدا مېرمنې له دغو خدماتو څخه بې برخې کېږي او په اوږد مهال کې د هغو خپل تاثیرات دي کېدلی شي اوږد مهاله ستونزې وزېږوي دغه ډول پالیسیانې او سیاستونه.
په داسې وخت کې چې افغانان له یو بشري ناورین سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري، ولې دغسې یوه پرېکړه وشي چې د بشري مرستو په رسولو کې ستونزې جوړې شي؟
دا مسله زما په نظر باندې تر ډېره معلومه ده. د طالبانو عمومي لیدلوری د دې د خپل تعبیر او تفسیر په اساس باندې د کوم څه د اسلام څخه لري او د دې په جهان بینی کې د دې په هغه عمومي لیدلوري کې دا ډول یو پیشفرزونه موجود دي چې دا کوم څه د تطبیقوي د خدای امر ده او بنان چون د خدای امر ده نو طبیعي ده نتیجې حتما ښه ده. یعنی معمولا په نورو دنیا کې د پالیسي جوړولو په اړوند من تر ټولو مهمه موضوع ده چې د پالیسي عواقب او نتیجې محاسبه سي او تحلیل سي. ولی طالبان هیڅ وخت دې مسلې ته فکر نه کوي. طالبان وایي چې کوم امر سي د خدای ده دا موږ تطبیقوو او بالاخره نتیجې حتما ښه راوځي. که څه هم چې مثلا کېدلی سي په ارقامو کې یا په تحلیلونو کې یا د متخصصینو له نظره غلطه ویل دی وایي نه دا اساسا ښه ده. او اصل کې دې ستونزه دا ده چې کوم تعبیر او تفسیر سي دې لري دې فکر کوي چې دا واقعي دین همدا شی دی همدا یې بنیادي او اساسي علت ده د سې عواقب نه ګوري. په همدې خاطر باندې هر ډول سیاستونه تطبیقوي.
نو جهاني صاحب د حل لاره څه ده؟ څه باید وشي په دغسې یو وضعیت کې چې د ښځو په کار هم بندیز لګېدلی؟
زما په نظر هېڅ داسې بدیله لار وجود نه لري چې په هغه کې د ښځو ونډه مثلا صفر ته راکمه کړو، یعنې په هغه اساس هم ځایونو کې د ښځو ونډه راکمه کړو او بیا د دې توقع ولرو چې موږ د هغه متوقعه یا هغه نتیجو ته ورسېږو چې د موږ په نظر کې دي. یعنی مثلا کدی کپ مشخص روغتیایی یا تعلیمی یا مثلا د ماجرین وې د بشری مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو مشخص رولونو ته ضرورت وي، د اولو منځوړل طبیعي ستونزې ایجادوي او هیڅ وخت داسې موثرې لارې وجود نه لري چې که سړی د همغو په ځای باندې وګماري حتما د موږ همغو نتیجو ته ورسېږو. زما په نظر ښه لار دا ده د دغه انجوګانو لپاره یا د دغه نهادونو بنسټونو لپاره چې په ټیټه کچه باندې د همدې مسلې لپاره لابیګري وکړي یا د همدې مسلې لپاره هڅې وکړي. ځکه چې کولای شي مثلا په ټیټه کچه کسانو ته تاسې قناعت ورکړي دا مسله ورته روښانه کړي، ولې په غټه کچه چې څوک دغه مسایل یا سیاستونه تطبیقوي هغه اصلا د تاسې غږ نه اوري. دویمه حل لاره دا ده چې د نړیوالو دولتونو او نهادونو له لارې طالبانو په یو ډول باندې فشار راوړل شي ترڅو د دې مسلې درک ته متوجه شي او اجازه ورکړي.
د پکتیا پوهنتون مخکینی استاد او د بشری مرستو د رسولو فعال جانداد جهانی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راضی ولرئ.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې د هیواد له پیژندل شوی شاعر کمال الدین مستان سره چې په پښتو او دری ژبو اثر لري مرکه کوم. کمال الدین مستان په دې وروستیو کې له هیواده وتلی او اوس په اروپا کې اوسیږي. له ښاغلي مستان سره مې په دې ځانګړې مرکه کې د هغه د شعرونو، چاپ شویو کتابونو او د ژوند د نورو اړخونو په اړه خبرې کړې. خو په سر کې مې ترې غوښتي دي چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپېژني.
زه به خپل ځان قدرمنو اوریدونکو ته ور داسې معرفي کوم. د سرحد د تورو لړو په لټون کې، د سرحد د تورو لړو په لټون کې ما وڅاره خلګ ورو ورو، ما وپلټه خلګ ورو ورو، ولې دا چې زړه مې مات دی، ذهن مات او واک میں مات دے، زل چو مات و ٹوٹو درتا ولار زخمی جسدیم، زل چو مات و ٹوٹو درتا ولار زخمی جسدیم، ما اپلتا خو مگر گورا، زما پخپل سادگی باند قسم دے چه هیچ شای را سر نشتا، دادوینی لاس می تش لمن تشا، سادر تش دی چې اوګې نه را زړیږي، هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې، هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې، بس هماغه می په جیب کې را سره ده، نور شای هیڅ را سره نشته، پلټون کیا لاس می پریږ د چروان یم، لمر خوبینه چې جړ شوی، خدای خبر چې به مې چیرته بیا په کوم لړو شپش. نو ګران تکل صاحب، زه کمال الدین مستان نومیږم، زما هم په یو لړه کې شپه ده، بس له هېواده بهر چېرته ژوند کوم، خپل هغه شپې ورځې څنګه چې لازم دي نه تیریږي، خو په زور یې تیروو تر هغه وخته پورې چې بیا شین سي، لمر راوخیزي، وطن سپرلین سي، بیا به ګورو چې څنګه به کیږي. نو فکر کوم چې همدغه به معرفي به شاعرانه معرفي وي.
جالبه وه، شاعرانه معرفي وه. مګر مستان صاحب، ماته داسې ښکارېږي چې دا شعر تاسو په هغه شیبه کې ویلی یا درته الهام شوی چې احتمالا تاسو له هېواده د راوتلو په حال کې له کومې تلاشۍ سره مخامخ شوي یاست. زما اټکل سم دی؟
بالکل بالکل همدغه حالت ده. په همدغه حال کې نه یوازې زه یم، بلکې په لکاو کسان همدغه حالت سره مخامخ شوي دي. خو زه دا چې دا حالت څنګه راغله او څه ډول ده، تقریبا سیاسي جنبه پیدا کوي. زما له سیاست سره مینه نشته، سره له دې چې پوهان وایي چې سیاست او ادب مشترکې پدیدې دي، خو زه اوس سپینګیری سوایم، زه وایم چې نه، ادبیات بیل دي، سیاست یو بیل شی ده. نه غواړم چې سیاسي مسایلو کې دخالت وکم، ژوند همدغسې ده، خپل چا خبره پړاوونه طی کوي، نو بس شاعران ژوند همدغسې وي.
مستان صاحب، تاسو وایئ چې سیاست سره مو مینه نشته، مګر مهاجرت یا د هیواد پریښودل په خپله یو سیاسي عمل نه دی؟
خپل یو سیاسي عمل ده چې موږ په دغه سیاسي عمل کې د چا خبرې ډیرو د لاس وسیله سوي یو، زموږ ورسره مداخله نشته. موږ خو خپل حالت کې خپل ژوند کې خود دوی موږ خپل ژوند ته نه پرېږدي، نو دغسې حالت ده، ځکه مداخله نه ورسره کوو، ترې راوځو. او همدغه سره ده چې سیاست له سیاست سره مداخله نه کوو. دا چې دوی دا خبرې سیاست ته ورداخلوي، دا نو بیا د دوی کار ده. قدرمن تکل صاحب، زه په دې عقیده نه یم، یعنی اوس په دې عقیده نه یم چې سیاست او ادب دوی بیلې پدیدې دي یا نه دي، خو دومره وایم چې ادب یو بشپړه بیله پدیده ده او ځانته تعریف لري، ځانته برخې لري. نورو شاعرانو هم په دغه لارو کې حرکتونه کړي دي. سیاست د سیاسیون د خپل سیاست کوي او ادیبان د خپل ادب پالي.
څومره وخت کېږي مستان صاحب چې تاسو ادب پالی؟
زه اوس تقریبا یعنی اده چا خبره او یا وته ورلاندیم، نو کم از کم یا لک تر لگ با شاید سلویخ کل یا پنجه سلویخ کل زمال ادبیاتو سره مینه ده او تحصیل مین پا ادبیاتو که کرده ده وظیفو او ده کارون و محل می هم حقا زاینو دی چی لکه ده اطلاعات و کلتور وزارت لکه رادیو تلویزیون ده افغانستان لکه ده بی بی سی یا برخه چه درامه ده چه نوی کور نوی جوان نمیگی آلتا هم ما دیر کارو که دیر ماده پکی وم یعنی ده جوان ده چه خبر جنتی وقتونه می پا غزای که تیر کرل نو بس وسنو تقاودم وکړتی را دولتی چارونه را بیل سولو ذاتی زیم او بیکاری کله هغه په مزور سی کله زه په غزور سم خو بیکاری ته وخت نه ورکوم هر رقم چې کیږي په هر شکل سره چې وی زه باید او شی ولیکم
امدا مې غوښتل در نو پوښتم مستان صاحب چې اوس چې تاسو کار نه کوئ یا تقاعد کیئ نو ډیر ښه فرصت دی د لیکلو لپاره څه شی باندې کار کوي تازه اوس همدا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو په همدې شپو ورځو کې په څه باندې کار کوي
زما تقریبا شل کتابه چاپ شوې دي چې شعرونه دي تحقیقي کتاب آثار دي او د ځینو مقالو مجموعه دي خو تقریبا په افغانستان کې د تحول او تغییر تر راتګ نه درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې د عرفان د ماسه مسئول ماته وویل چې ستاسو یو کتاب منتخب شوه چې بعد فرانسوی ته ولیږل سي او هلته په فرانسوي ژبه باندې وژباړل سي نو دا کار وسو خو چې دا تغییر او تحول افغانستان کې راغی هر یو هر خواته لاړ او هیڅوک په خپل ځای کې نه دی پاتې نو زه هم خبر نه یم چې د ما د کتاب مرګ او ژوند څنګه شو ژوندی دی که نه دی ژوندی شوی یا که چاپ سوی که نه دی چاپ سوی دغسې پاته ده لکه بېکسیار صاحب چې ویلی و چې شعرونه د موږ ته راکه موږ هغه غواړو چې په ډنمارکي ژبه باندې وژباړو دغه درې کاله تیر سول معلوم نه دی چې هغه د شعرونو مجموعه چې د افغانستان د شاعرانو شعرونه بېکسیار صاحب دوی اخیستي وو چې چاپ کړي دي که لا نه دي چاپ کړي خو فکر کوم چې ځینې پولیس ستونزې به هلته وي ځکه بغا له چاپه پاتې سوی وو په هر صورت یا وړوکې غوندې رومان د په هغه باندې کار کوم وګت ناول یا رومان غوندې شاید چې په فارسي ژبه په هغه باندې کار کوم او بل په پښتو شعرونو باندې لیکم معمولا شعرونه مې لیکلي تازه شعرونه لرم همدارنګه په فارسي ژبه باندې هم کله کله چې حالات مختراسي شعر لیکم ته خو پوهیږي چې د شعر داسې هغه غوندې شی نه ده چې دا قلم را واخلي او ویلکه چې جمزارجان زرناجان زما خپل وروره جانه دا اوس زمان تغییر کړی د وخت تغییر کړی ده سړی کوشش کوي چې یو داسې یو شی ولیکه چې د یو لوستونکي وخت په ځای نیسي شاعر هم د خپل ذهن په کګلچونو کوڅو کې ګرځي په خپل تخیل کې ګرځي په خپل افکارو کې حرکت کوي چکر پکې وایي وروسته څه شی چې لیکلی وي ګوري چې د څو کلماتو مجموعه ده چې راټوله سوې ده او دې ته شعر وایي بیا وروسته لغ نه لومړی منتقد په خپل شاعر ده چې په هغه باندې لږ تغییرات پکې راولي لږ اضافات او محذوفات ور داخلوي وروسته لغ نه بیا ګوري چې یو شعر ته جوړ سوی ده او شعر یې لیکلی ده
مننه مستان صاحب د ناول په باب چې تاسو مخکې یادونه وکړه د دې په باب یو څه راته ووایاست چې موضوع یې کومه موضوع ده ستاسو د راتګ موضوع ده اروپا ته او که بله کومه موضوع په دننه په افغانستان کې پیښې جریانات یې پیښیږي
دا ناول چې ما لیکلی ور باندې کار کوم تر اوسه پورې فکر کوم چې ختم به یې همدغه حالت ته راسي چې په افغانستان کې تغییر او تحول ده نورې دننه داخلي پیښې او حوادث دي چې په افغانستان کې تیریږي موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ او تاسو وطن غریب وطن و غریب خلک پکې اوسېدل مختلف حالات او مختلف پیښې سره رامنځته شوي دي او هر چا په خپل ژوند کې یو حادثه لیدل یو حادثه ورسره شته نو په همغه باندې کار کوم چې خدای پاک توفیق راکړي که دا سر ته ورسیږي نو زه په ناول لیکلو کې تجربه هم نه لرم خو لنډې کیسې مې ډېرې لیکلې دي هم په پښتو ژبه چاپ شوي دي او هم په فارسي ژبه باندې چاپ شوي دي په هر صورت د داستانی لنډو کیسو د لیکنو تجربه مې خدای پاک راضی یم چې ډېره ده او په ناول کې مې دومره کار نه ده کړی اما ناولونه مې لوستي ناولونه مې خوښیږي
بله مستان صاحب دا مو لومړی په دری ژبه ناول دی که لومړنی ناول دی
دا مو لومړنی ناول ده نه پیغم چې دا به سرته ورسیږي نه عمر به ماته وخت راکړي که ورانه کې دا فرصت او مجال به میسر شي که به میسر نشي. اما اکثرا په شعرونو باندې مصروف یم، معمولا شعرونه هم لیکم، پښتو شعرونه لیکم، کله فارسی شعرونه لیکم. دا فرق مې نه ده کړی. ماته چې په ذهن کې مې آر یو چې په خوږه ژبه را داخله سوله موضوع، بس په مغه ژبه ور روان یم. دا سوچ نه کوم چې دا ولې فارسی نه ده یا دا ولې پښتو نه ده. هماغسې چې دوه سترګې لرم، دوه لاسونه لرم، دوه غوږونه لرم، د چا خبره دوه پښې لرم، دوه ژبې لرم چې پښتو او فارسی ده. زما په وطن کې دغه دواړه محبوبیت لري. تعصب فرهنګ زما نه په دین کې ده، نه مې په فرهنګ کې ده، نه مې په مذهب کې ده، او نه ورسره علاقه لرم. په دې اساس په دواړو ژبو باندې کار کوم. آی کار چې د ما انګریزي ژبه هم زه وه چې په انګریزي ژبه مې هم لیکل کولای سوای.
مستان صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاوخوا شل کتابونه مو چاپ شوي دي. په دې شلو کتابونو کې د پښتو او دری شاعري هم شته؟
بله بله، د شبنم سیوری زما د پښتو شعرونو وروستۍ مجموعه ده چې له چاپه راووتله. همداسې نورې مجمع په کیسه چې اوس ټولو نومونه همدا شپه رانه هېر دي، خو په فارسي کې مې دوه مجموعې چاپ شوي دي چې در انجماد فریاد نومېږي، بلې از هیچ تا همیشه نومېږي. نور پښتو دي او نور بیا تحقیقي کتابونه دي. مثلا د مولانا یعقوب چرخي احوال او اثر ده، دا یو تحقیقي اثر ده، دا هم په فارسي ژبه چاپ شوی ده.
که په مجموع کې یو محاسبه وکړو، نیمایی نیمایی پښتو او دری اثر دي ستاسو؟
نه، پښتو پکې زیاته ده.
او د خپل شعر په باب راته ووایه. ستاسو مخکې یادونه وکړه چې هر شعر چې الهام درته وشو هماغه شېبه یې لیکئ. یعنی ژبه څه رقم او په څه ډول تعینېږي ستاسو په الهام کې یا په شعر کې؟ یعنی کومه شېبه تاسو تصمیم نیسئ چې دا شعر پښتو وایم که دا دری وایم؟
مطالعه کوم. په مطالعه کې هر ټکی، هر ګړنه، هر واژه چې را باندې ښه ولګېږي، که پښتو په پښتو شروع کېږي، که فارسي په فارسي شروع کېږي، هماغه ماته الهام راکوي. نو دغسې مسئله فقط یو څرک غوندې، یو رڼا غوندې، یو شی مې ذهن ته راوڅڅېږي. دا نه پوهېږم چې دا څه ډول شه. دا د بزرګي نښه نه ده، خو د ما عادت ورسره دغسې ده. کله چې د شعر هوا راځي، که پښتو وي که فارسي وي، چې کومه ګډنه مې انتخاب کړې وي، یو ذهنیت مې ذهن ته راسي، یو رڼایي مې ذهن ته راسي، وروسته لغه نورو باندې کار کوم. د پخواني عرب خبره کله سړی په قبض طبع حکم واقع سي چې بیا ډېره موده هغه شعر پاتې سي، نو چې بیا هماغه حالت رانیسي، هماغه ذهنیت رانیسي، هماغه شعبه رانیسي، بیا هغه شعر دغسې نیمګړی پاتې کیږي.
نو مستان صاحب، ستاسو له دې خبرو نه زه داسې یو معنا اخیستی شم چې تاسو ته چې الهام راځي له ژبې سره یې الهام راځي، یعنی له پایله الهام درته راځي چې دا شعر پښتو ویل کېږي، له پایله الهام درته راځي چې دا دری ویل کېږي. همدغسې ده؟
همداسې ده، همداسې. ځکه کله چې کومه ګړنه ګورم، یا کومه اصطلاح ګورم، یا کوم فارسي خبره واژه ګورم، په پښتو کې کومه ګړنه ګورم چې په ما یې تاثیر وکړ، اثر را باندې واچو، یو څرک او رڼا مې ذهن ته پکې را پیدا شوله، بس به ذاتي ور باندې شروع کوم چې څه شی باید ولیکم. خو دا هغه د چا خبره نامرئی خطوط او لاین ده چې وروسته لغه نه چې کله شاعر بېرته خپل حالت ته راځي، هغه باندې کار کوي، هغه لیکي. کله چې شاعر غواړي شعر ولیکي، دا په هماغه شبه کې هماغه سړی نه ده، د ده په ذهن کې نورې خبرې دي، د ده په ذهن کې نور موجودات موجود دي، د ده له ذهن ډېرو شایانو سره خبرې کوي، حتی له ځینو شایانو سره خبرې کوي چې هغه ژبه نه لري، هغه احساس نه لري، لیکن دا هغه ته ژبه ورکوي، هغه ته احساس ورکوي، هغه ته رنګ ورکوي، هغه ته بوی او خوند ورکوي، ځکه په کلماتو کې ځایوي او کلمات ترې راوړي. د مثال په توګه دا یو شعر ده چې ستاسو له لومړني سوال سره هم ارتباط پیدا کوي، له سوال سره چې زه چیرته یم او څنګه یم، څوک یم. د دغه شعر عنوان ده زنګ وهلی ځان. ته خو پوهېږې کله کله چې هر شی زنګ وهي، خلک داسې ګمان کوي چې ولا اوسپنه زنګ وهي، مثلا نور شیان زنګ وهي، سړی هم زنګ وهي، زه زنګ وهلی یم، زنګ وهلی سړی یم. موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، کله دلته کله هلته، کله آن د ځمکې تلته پسې لاړم. زړه مې ستړی، خیال مې ستړی، بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. د شیبو کمیس نری و، په نري کمیس کې سترګو ته راشین شوم. د شیبو کمیس نرای و پنری کمیس که سرگو تراشین سوم که کتل می ده شبنم تر سیور لانده یو مات اولوب خوزن لویدل ساب رته ده که کتل می ده شبنم تر سیور لانده یو مات اولوب خوزن لویدل ساب رته ده هغه زوم خدا ز څنګه ل آدم تر دې دمه د ابد په خوب بیدوم هغه زوم خدا ز څنګه ل آدم تر دې دمه د ابد په خوب بیدوم لوس لغړوم چا مې عقل چا مې پوها چا مې فکر رانه وړی یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی چا مې فکر چا مې عقل چا مې پوها رانه وړی یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی خپل بیرنگ زنگوهل زان می ولید زان می زان تا لگ را کش کر چی کتل می دوم را وولون چی خپل موتی که می ورک شوم زان می خپل زان تا را کش کر چی کتل می دوم را وولون چی خپل موتی که می ورک شوم چی کتل می دی یو وچ او یو بیوست ترانیش لدل بندیم چوک می ناوری چوک می ناوری هر یو بند می دلیمو پو چی غو بارده مگر داس یو سوک نشته چې ما واوري مگر داس یو سوک نشته چې ما واوري ګران راشه ته مې واوره بس داتې چې د ژوند هره شیبه کې که سړه ده که توده ده که له دینه سر تر پایه راچلیږي هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله بیا دې لاس زما په مات او زخمی شوي زړګي کیږده لک شیبه می ده جنت ده ونه شنه سیوری تا پریگ ده چه ده مات او ده بادن واره کو دوری می کو شیر شی چه ده مات او ده بادن واره کو دوری می کو شیر شی شیبه ورست از ما ده پلار حقا و زره وره برچا چه ده کور تخچه کیی که حقا راوره حقا راکره نور نو چه نده را پاته نن زما او ده تقدیر تر من جگره ده هغه راوړه هغه راکړه نور نو څه نه دی را پاتې نن زما او د تقدیر تر منځ جګړه ده د ورغوي زړې کرښې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه د ورغوي زړې کرښې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه پکې نوې نوې کرښې لګومه پکې نوې نوې کرښې لګومه هسې شانې چې راشنی شي چې را لوی شي د مینې ترانې شي زمانو ته افسانی شي بس دغه یو شی و ګران تکل سک
ډیر لا دا له تقدیر سره جنگ ده او خپل تقدیر یا خپل برخلیک په خپل پلاس کې اخیستل او د برخلیک د کرخو کاغل د سیو پیغام درلود مستان سه ډیر شیرونه چې تاسو دلته ولوستل آزاد شیرونه دي تاسو ټول شاعری آزاد کوي او که په مقفه او کلاسیکو فورمونو کې هم شیرونه لري
نسته آزاد شعر د کلاسیک او مقافا شعرونو باندې چا خبره د کمال پړاو ته رسیدلې شعر ده هغه څوک چې د کلاسیک شعر باندې پونه شي د کلاسیک شعر په اوزانو باندې پونه شي د هغو په عروض باندې بلد نوي آزاد شعر ته لاسرسی نشي پیدا کولی هسې تو خبرې به کوي لیکن آزاد شعر هم د کلاسیک شعر په شان وزن لري موسیقیت لري هنریت لري مزیت لري خوان لري هر شی لري نو په دې اساس اول باید سړی په مقفا شعر باندې ملاسي بیا د ورسته لغه نه راسي آزاد شعر ته دی ملا وټړي غزل هم ما ویل دي غزل مې هم ست مقفا شعرونه مې هم ویل دي اغه هم ډیر چاپ سوي دي مثلا جانانه کتنه ایستا یادونه را سره دي منزل دې تور شپو کې مشالونه را سره دي
مننه مستان صاحب د مرکه په پای کې به ما ته وایست چې په مهاجرت کې یا لخپل ټاټوبی نه لری کېدل د ادبیاتو لپاره ښه دي او کله چې لیکوال او شاعر په خپله په خپل ټاټوبی کې اوسیږي په هغه وخت کې ښې لیکنې کولی شي او ښه تخلیق پنځولی شي
زه فکر کوم چې ژوند هر برخه د شاعر لپاره الهام ده د مځکه د طبیعت هر حالت د شاعر لپاره الهام ده کله چې وابشار ته ګوري الهام اخلي کله چې وخایسته ګل ته ګوري الهام اخلي کله چې زخمی انسان ته ګوري الهام اخلي نو په دې اساس ژوند د شاعر لپاره هر برخه یې الهام ده خو په دې شرط چې شاعر وکولی سي هماغه تصاویر هماغه حالات و په خپل شیر کې رسامي کړای شي. مثلا ډېر نقاشان زه پیژنم لکه لیوناردو دا وینچی چې دای په طبیعت کې ګرځېدل یو منظره به ولیدله خوان به واکه هماغه منظره به په خپل ذهن کې مجسم کړ. بیا به چې کله خپور ته راغی او په خپل کور کې به په نقاشي باندې شروع کړله او له هغې نه به په زړه پورې نقاشي جوړه کړله. همدغسې د هر نقاش طبیعت او مزاج همدغسې یو شی ده چې طبیعت ګوري خلک ګوري له هغو نه الهام اخلي او بیا نقاشي کوي او خپل هنر پکې څرګندوي. شاعر هم همدغسې ده، ګرځي په هره برخه کې که خوښي وي که خوشحالی وي یو شی لیکي. خو هغه وخت د شاعر لپاره خوند کوي چې مثلا په دې قناعت وکړي چې ټول لوستونکو یې شعر خوښ کړی ده.
پوښتنه مستان صاحب دا ده چې ځینې لیکوالان او حتی د ادبیاتو تیوریستان په دې نظر دي چې کله په انسان باندې مصیبت او غم زورور کیږي په هغه صورت کې لیکوال ښه هنري اثر تخلیق کولی یا پنځولی شي. ځینې نور تیوریستان بیا په دې نظر دي چې کله ته آرام فکر او آرام ځای د لیکلو لپاره ولرې یو ښه ژوند ولرې ته کولی شي چې ښه اثر وپنځوې. په دې دواړو کې ستاسو لپاره کومه په زړه پورې ده؟
دا فقط اما بیا هغه خبره کوم چې حالات په شاعر باندې تاثیر کوي. عامل زولا په خپل ډیر شتمن سړی و، طلایي میج درلود، طلایي قلم درلود، د چا خبره زړه پورې قصر درلود. اما د غریبانو لپاره لیکل، اما د هغه چا لپاره لیکل د خلکو دردونه لمسول، د ولس تکلیفونه لمسول، له هغو نه الهام اخیست. بیا به چې خپل کور ته راغی، خپل دفتر ته راغی، په همغه طلایي میز باندې به یې د خوار او بېوزلو خلکو حالات تصویرول او لیکل او خپل اثر به یې خپرول. دا ته د شاعر تر طبیعت او مزاج پورې اړه لري چې کوم شاعر له کوم رشتي نه ډېر الهام اخیستی سي. خو زه دغه فکر کوم چې فقط خبره د تاثیر خبره ده چې کومه حادثه کومه پیښه په شاعر باندې ډېر تاثیر کوي. زه فکر کوم چې د غم پیښې په شاعر باندې ډېر تاثیر کوي، د په ما باندې هم تاثیر کړی ده. همدا اوس زما په شعرونو کې تاسو ولې د چې د مینې مسله پکې موجود نه لري، ځکه حوادث او پی خود دې ته مجبور کړم چې دغه حالات باید په تصویر کم که ځان رانه ورک سوی ده. هم همدغه خبره ده که په پلټنه کې مې تکلیف لیدلې، هم همدغه خبره ده او کم دغه سي نور. اما کله کله بیا سره یدی لپاره هم کوشش وکي او شاعر چې ټول ژوند هم لغه مسر تیر نه ژوند هاس خپل کار کوي، چاته خوشحالي ورکوي، چاته غم ورکوي، چاته هیڅ شی هم نه ورکوي، سکوت ورکوي. اما شاعر باید دغه ټول لمس کړي. دغه ټول شیان د شاعر مسؤلیت ده چې د لوستونکو اوریدونکو او هغه کسانو لپاره چې دی لولي یا د راتلونکي نسل لپاره د خپل وخت تصاویر په زړه پورې کلماتو باندې نقاشي کړي. دا د ما عقیده ده ګران تکل سر.
مستان صاحب، تاسو کله چې په ملي راډیو تلویزیون کې کار کوو نو هغه وخت تاسو نطاقي هم کوله او ستاسو دکلمې ډېرې جالبې، د شعر دکلمې هم موږ اوریدلې دي، نو د دې په باب راته وایست.
بله، یو دا به هیڅکله مې نه یېږي ګران تکل صاحب. زه د میرمنو د مجلې چلوونکی وم، یعنی هلته مې کار کوو چې د راډیو ټلویزیون یوه ډېره په زړه پورې نطاقه چې ګران هیوادوالې هم پیژني فوزیه جان مترا راغله له خپل مترا صاحب سره د ما دفتر ته. هلته ما له هغو سره خبرې وکړې، داسې قصې مې کولې. دوی ما ته وویل چې ته ډېر ښه آواز لرې، راځه راډیو ټلویزیون ته راسه. بس لاړم راډیو ټلویزیون ته، خو بالاخره بیا کامیاب شوم. ذاتي بیا عملته له دوی سره همکاري شروع کړله. زه بیا تر دغه حده پورې ورسېدم چې دکلمې مې هم کولې د شومدم د اندازې پروګرام کې او ځینې اخبار مې هم لوست. نو دغه سې خبرې وې، دغه خاطره او دغه وخت زما
مننه. او په پای کې زه غواړم چې دا مرکه مستان صاحب ستاسو په یو دکلمه پای ته ورسوو.
زه نظر لرم د غزل په ځای به یو فارسي شعر ولیکم، لاند چې ډېر هم وخت مونږ نیسي.
دا به ډېر ښه شي، زموږ اوریدونکي به یې هم حتما ډېر خوښ کړي. نو همدغه شعر لطفا راته دکلمه کوي.
او په دکلمه به همدغه شعر به تاسو زه د دکلمې په شکل سره ولولم.
مهرباني.
و چنین گفت درخت، اینجا شبها همیشه شب میزایند، اینجا شبها همیشه شب میزایند، مثل این که زمان سراسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است، مثل که زمان سر به سر حامله شب و تاریکی ها گردیده است. لحظه ها در تاریکی می آیند، در تاریکی می روند و به هیچستان ابد می ریزند، و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه‌ای که از زیر خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد می‌کشید قصه می‌گفت. و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه‌ای که از میان خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد می‌کشید قصه می‌گفت. شاخه سبز نبود نور را باری دیگر گریست. شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست. خنده خشک بر لبهای درشت و ترکیده درخت نقش بست و گفت: فرزندم 30 سال می شود و شاید هم بیشتر از آن که قبایل نور و روشنی را پشت دیوار کبود شب تبعید کرده اند. هیچ کدامشان شناسنامه ورود به اینجا را با دست ندارند. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. و چنین گفت درخت. بعد شاخه کوچک را در آغوش سرد و بیروهش فشرد و خود سر به زانوی زمان گذاشت. آره آره، از این شبهای گرنگ و به یک پهلو خوابیده دلم سخت گرفته است. من سر به زانوی زمان نه، بلکه سر به زانوی تو می گذارم. زمزمه الماس را از سنگ خوب تجربه کردم، عبور کردم، می آیم. اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید، اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید که تا پیش تو چند نفس را مانده است.
دیر زیاد مننه. کمال الدین مستان د افغانستان د دوارو پختو او دری ژبې شاعر لیکوال، لتا سو دیر زیاد مننه چې په دې خبرونه کې مو زمونږ بلنه ومنله او راغلی لوریدونکو سره مخابره وکړي.